ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوا د آنند نهې ورځ 2019 کال د اپریل 14 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو خبرو، خو لاول غوښ شي د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی نړیوال مالی ادارې IMF سره د چین د اخصل شو لانجمنو قرضو تفصیل شریک کړي. د خزانه وزیر زیاته کړي چې پاکستان په نږدې 8 بلین ډالر قرضې تمه ولري او اقتصادي اصلاحات به هم کوي.
د نارامه بلوچستان صوبې کوټه ښار کې احتجاج کوونکو شیعه مسلمانانو احتجاجي ناستا پای ته رسولې. د احتجاج کوونکو سره نن د پاکستان صدر عارف علوی او د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری لیدلې.
او د افغانستان حکومت په دوه
دښمن هي چې دهشتګردو کو سیاسي فائدو کې لپاره مین سټریم کړي.
او د افغانستان حکومت په دوحه کې له طالبانو سره خبرو ته د 2500 کسانو نمونه اعلان کړل، مګر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي نوم په دې لیست کې نشته.
سرټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی چې پاکستان د ټولو پالیسیو په برخه کې پر بنیادی اصول باندې له IMF سره موافقه تر رسیدلې دي، او هیله څرګند کړي چې ملک به یې پر راتلونکو دریو کلونو کې له نړیوالو بانکونو نه نږدې 22 بلین ډالر قرضه ترلاسه کړي. اسد عمر دا هم ویلي چې اوس دستي پاکستان له IMF نه ټول ټال د 9.5 تر 8 بلین ډالر قرضې اخیستو تمه لري. په همدې حال کې نړیوالې مالی ادارې یا IMF اعلان کړی چې پاکستان ته د قرضې ورکولو د پروګرام فاینل کولو لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته واستوي، او دا پلاوی به د اپریل میاشتې له ختم نه مخکې پاکستان ته ورسیږي. مګر سره له دې ښاغلی اسد عمر دا نه د پړاګه کړي چې له IMF سره یې څه شرطونه منلي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې د بجلی بیه به په پاکستان کې ګران شي.
د پاکستان صدر عارف الوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری نن کوټه تللی وو. دوانو د هزار کنجی د برید متاثرینو کورونو سره لیدلی. په دې موقع صدر الوی ویلی وفاقي حکومت د صوبایي حکومت سره په صوبه کې امن جوړولو په لړ کې ملګری دی، او دا چې څوک به هم د ملک سلامتیا او کرکه خورولو ته نه پریدي. صدر د صوبې گورنر سره هم لیدلی. بلخوا د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی هغه غواړي د ملک مشران دي د ترهګرۍ ځپلي خلک د ځان سره ملګری کی، په زیاده دي چې کله دم تنظیمونو ته سیاسي او لسی نمائندګي ورکړي شي. یاد دي د بلوچستان په هزار کنجی کې د جمعې پورې ځانمرګي حمله کې لکه لګي 20 کسان وجل شوي وو. په دې کې د هزاره ټولنې 8 تنان هم شامل وو چې د پیښې نه پس هزاره ټولنې احتجاجي ناشته شروع کړې وه، او نن یې د صدر الوی سره ملاقات نه پس ختمه کړې.
د پاکستان چارواکو نن د نهه یاسي شبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو په پیښور ښار کې د وی وسلوالې نښتې په ترڅ کې 15 توندلاري وژلې دي. هغوی زیاته کړه چې دغه وسلواله نښته 1 ساعته وغځېده. جګړه پرون ماښام پیل شوه او نن ماسپښین ختمه شوه. نور حال پرې له سیمې څخه زموږ خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر آی جی ډاکټر محمد نعیم وایي د پیښور په حیات آباد کې پولیس او امنیتي ادارو په وخت عملیات وکړل او د ترهګرۍ غټه منصوبه یې ناکامه کړې ده. دا خبره دوی په مردان ضلع کې مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویل په حیات آباد کې وجل شوی ترهګر د خطرناک پلان سره راغلی وو.
یہ سلیپر سیلز جو ہیں یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتے، بہت اس میں کام ہوا ہے. یہاں یہ صوبے میں جو حالات تھے آج سے 10-15 سال پہلے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں.
دوی وایي د ترهګرو پټ ځایونه په یوه ورځ کې نه ختمیږي. په دې ډیر کار شوی دی، او تاسو ته پته ده چې په دې صوبه کې 10 کاله وړاندې کوم حالات وو، خو په هغې قابو بیا موندلې شوې ده، او په دې کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د ترهګرۍ د پیښې په اړوند پلټنې روانې دي چې څه هم راښکاره شي هغه به د میډیا سره شریک کړي. د پیښور په حیات آباد کې تیر ماښام په یو کور د ترهګرو د موجودګۍ په خبر عملیات پیل کړي شوي وو چې پکې پولیسو او پوځ پوز هم برخه اخستوا او نن د ماسپخین پورې د عملیات روان وو او د پولیس مشر په عملیاتو او نخته کې د 15 ترهګرو او د یو پولیس افسر د وجنې پخلی هم کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا ای سی پی وای دوی قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو لپاره ریټرننګ افسران او نور چارواکي خبر کړی دي چې دغه سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. په پیښور کې د انتخابي کمیشن ویان سهیل احمد وی او ای ډیوتا ویلي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره به په 2100 کو د ټاکنو لپاره وخت او نیټه د اپریل په اخیره کې ټاکل کیږي. د یو ویش قبایلی ضلع د پاره سیټونو کې شپاړس عمومي څوکۍ او 15 مخصوص سیټونه دي چې سلور پکې د خزو او یو پکې د لګکو یا اقلیت ته.
افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغانی ناست د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ چې پکې دونیم سوه کسان شامل دي. خود پخوانی ولسمشر حامد کرزی نوم پکې نشته. د افغان حکومت لخوا په دغه اعلان شوی 2500 کسیز لیست کې د حکومت چارواکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، جهادي مشرانو، د جګړې د قربانیانو، د ملي شورا، د سولې عالی شورا، ښځو، ځوانانو او ژورنالیستانو د اساسو ترڅنګ قومي مشران هم شامل دي. حقمل روان نور جزئیات وړاندې کوي.
د جمهور رئیس ویان هارون چخنصوري رسنۍ ته پستول شوی ویډیو کې د قطر د بین الافغاني خبراترو لپاره د افغان حکومت لخوا د ټاکل شوی پلاوی اعلان وکړ.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي شوی و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکایت سازي توګه لري هغه نن نهایي شو.
د قطر بین الافغاني مذاکرات لپاره د افغان حکومت لخوا په اعلان شوی لیست کې دی پوخانی ولسمشر حمید کرزی نوم شتون نه لري، خو دی حنیف اتمر، یونس قانونی، اسماعیل خان، امر الله صالح، حکمت خلیل کرزی، عبد السلام ضعیف په ګډون دی ګڼ شمیر مطرح سیاسي مشران او پوخانی چرواکي په دې پلاوي کې شامل دي. د قطر په دوحه کې دی افغان پلاوي او طالبانو دی استادو ترمن دی خبراترو په هدف جوړیدونکې غونډه ټاکل شوې چې دی اپریل میاشتې په 19 جوړ شي او دی هم دی رواني میاشتې تر 28 به دوام وکړي. حکمل سادات، دیو ریډیو، افغانستان.
په کابل ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې تازه سیلابونه بهیدلی او مرګ ژوبلې هم اړولې دي. د کابل ښار چارواکو د ټولو هغو سیمو اوسیدونکو ته چې د کابل سیند په شاوخوا کې کورونه لري د راتلونکو سیلابونو په اړه خبرداری ورکړی او له دوی غوښتي چې کورونه پرېږدي او امنو سیمو ته ولاړ شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی او هلته یې له زیانمنو کسانو سره لیدلی او کابل ښاروالۍ ته یې د سور ورکړی چې زر تر زره دي د زیانمنو شویو کسانو نوملړ برابر کړي چې ورسره بیړنۍ مرستې وشي. سکال تر دې دمه د کابل په شمول د 16 ولایتونو کې سخت بارانونه شوي او دغه سیمې د سیلابونو له خطر سره مخامخ کړي دي. یوازې په هرات کې د سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي، 10 تنه ژوبل شوي او 13 نور لا درکه شوي دي. د افغانستان د قدرتي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د هرات او کابل سربیره په پروان، کاپیسا، پنجشیر، لوګر، فراه، میدان وردګ، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس، زابل، لغمان او کونړ ولایتونو کې هم په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولی دي.
ملګری ملتونه وای په یمن کې د 15 کالو جګړې د ملک په ماشومان تر ټولو بد اثر غورځولای. اداره وای په زرګونو ماشومان وجل شوی، مازور شوی او د جنگ د پاره برتی کړی شوی دی. د ملګری ملتونو د پاره د ماشومان خصوصي نمائنده دا خبره د سکیورټی کونسل په غونډه کې کړي. دا لاول ځل نه دی چې د ملګری ملتونو لخوا په یمن کې د سعودي ائتلاف او حوثی یاغیانو لخوا په جګړه کې په ماشومان او پریوتی اثر په حق لا خبري شوی.
په هند کې د انتخاباتو د لپاره کمپاینونو زور اخیستی او کاندیدان پکې ورس تربلې یو د بل په وړاندې ترخی خبرې زیاتوي. په دې لړ کې د واکمن بهارتیا جنتا پارټۍ دوه مشان او همداسې د مخالف ګوند دوه مشان په موقت ډول له کمپاین نه منع کړی شول. د هند پر انتخاباتو نظر ساتونکو ادارې په دې دلیل پر یادو کاندیدانو د کمپاین په پابندۍ لګولې چې هغوی ګڼې د مذهبي فرقواریت پر اساس نفرت خبرونکې خبرې کولې. د هند عمومي انتخاباتو په جریان کې په هغه هیواد کې د کمپاینونو لهجې توند شوي او د مذهبي فرقواریت په تړاو تحریک کوونکو تبصرو اندېښنې زیاته کړې دي. د هند انتخابات چې د میتر 19 به دوام ولري د نریندرا مودي هندوپاله بهاریتیا جناتا ګوند، د مخالف ګوند کانګرس او د نورو سیمه ییزو ګوندونو ترمنځ یو سخت او برخلیک ټاکونکی سیالي ګڼل کیږي.
او د پیریس په اور قابو موندون کې اداره وایي د نوتردام کاتدرل ګرجي اډانه محفوظه ده. په دې ودانه کې پروند ګل پشپ ناسافي اور ولګیدو چې لته اعلان نه دی معلوم. سلور سو په اور قابو موندون کو د نه هاګینټو پس په اور قابو او موندلو خو رپورټونه وایي قریبا 1500 کاله زړې ودانه ته ډیر تاوان اوخته. په اور قابو موندون کې اداره وایي دوه پولیس او یو اور وجون کې په دې ټوله ملکی جوبل شوې دي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون خبريالانو ته ویلي هغه یو قومي کمپین شروع کړي چې د کیتیدرل د بیا جوړولو لپاره پیسې راغونډې کړي شي. د نوتردام کیتیدرل د فرانس ایوا اهم ودانی ده چې هر کال ورته په زرګونو سیالګر لیدو لزی.
او روسي خبر
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د پالیسي پر بنیادی اصول یې له IMF سره موافقه کړې او ډیر ضربه د قرضې اخیستلو لوزنامه هم نهایي کړې. بل پر اسد عمر د پاکستان قومي اسمبلی ته هم تللی وو او نن بیا ګړې مخکې د پاکستان کابینې ته یې هم خبرې کړې دي. دا چې په دې غونډه کې د کابینې څه ویل شوي دي په دې هکله زموږ خبریال الیاس خان همدا شیبه زموږ سره له سیمې راسره دی چې نور جزئیات به وړاندې کړي. الیاس خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. د نن ورځې د کابینې غونډې مهم ټکي څه وو؟
ډېره مننه فواد صاحب، خوشاله اوسئ. نن د کابینې د غونډې نرستو د اطلاعات وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته دغه ویلي دي چې کوم یو امنیسټي سکیم چې کوم دغه پټ جایدادونه ښکارا کولو په اړه د حکومت هم راوړل غواړي چې دغه رنګ د پاکستان چې دا وخت کم د بیلس اف پیمنټ شخړو سره مخ دی چې په دې کې دوی ته د مختلف ټیکسونو نه یا شتمنې طبقې یا کاروباري حضراتو نه نورې پیسې په ټیکسونو په مت کې ترلاسه شي. نو دغه نن د کابینې یو مهمه ایجنډا کې شامل وو. خو د وزیر صاحب دغه بیناوا چې نن په دې باندې نور بحث کولو لپاره د کابینې غړو نور وخت اوستو چې دغه رنګ دغه سکیم چې کوم دی دغه یو برابرېدو لپاره دی لږ وخت ورکړل شي او دغه به دوباره په کمیټې کې په دې باندې بحث کیږي. زه به هم لږ اورېدونکو ته وایم چې د دې سکیم مقصد چې کوم دغه بلیک منی دا یا چې ستا دغه پټې پیسې ویل کېږي چې کوم ښکارا نه وي او هغه ډاکومنټډ نه وي هغه وایټ کول دي چې دغه رنګ حکومت دغه تجارتي خساره خپل او د مختلف چې کوم شخړې دي او دغه غړ غړ تاجران کاروباري حضرات چې کوم دي دا د ټیکس نت د لاندې راولي. البته په دې کې چې کوم ستونزې حکومت ته روان دي په هغه اړه باندې تدوی چې کوم د ټیکس دغه مسله ده دغه پوره کېدو لپاره دوی تر دې دمه په دغه سیس کې کامیاب شي ونه دي او اوس هم پاکستان دا روان مالی کال کې تقریبا د 400 ارب روپو د ټیکس د کمی سره مخ ته دغه رنګ ولا مهمه چې کوم په دې کې په ایجنډا آیټم او فورس سیب هغه دغه چې کوم کم منی لانډرینګ دی یا په غیر قانوني توګه باندې د پیسو اورلو رولو چې کوم دغه لین دین دی په دې اړه باندې د فواد چودري دغه ویناوه چې دا به مونږه منطقي انجام تر رسو او چې کوم د اف اے ٹی ایف لخوا دغه مطالبه کیږي چې کوم د پاکستان کې دغه یو کمزور نظام دی چې په دغه خلکو باندې دوی لاس نشي اچولې. نو دغه ویناوه چې پاکستان پینل کوډز کې به مونږه ترمیم راولو او دغه رنګ چې کوم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی ترایي د مخنیوي چې کوم په صوبایي کچه باندې مختلف محکمې دي دوی سره په دغه اختیار وړاندې نه نو او اوس په دغه کې دوی ترمیم راولي او د منی لانډرینګ چې کوم تفتیشي کار دی هغه به هم هم د اختیار کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ته ورکول کیږي.
الیاس خان صاحب، یو بل مهمه خبره، نن په کابینه کې آیا اسد عمر د پاکستان د خزانه وزیر چي دی، هغه د ایم ایف سره د خپل خبرو په اړه کوم معلومات ورکړه کنه؟ د دوی د خبري کوم ځای ته رسیدلې دي؟ روسي معلومات څه دي؟
جی نن خو دغه تمواه چې دی به کابینه په دې باندې په اعتماد کې اخلي او وروسته یو پریس کانفرنس هم متوقع و، خو هغه ونه شلو. او البته پرون چې کوم دغه مطبوعاتو سره خبرې اترې اسد عمر کړې وې دلته ناوخته، په هغه کې د دغه ویلي و چې پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږ نه اته بیلیون ډالره پور پروګرام چې کوم دی نو هغه په پالیسی کچه باندې لوزنامه سر ته رسیدلې ده. او دغه رنګ پاکستان چې کوم د دوی بیلابیل شرایط دي هغه په دوی پاغې باندې اوس هم خبرې اترې روان دي، خو زیاتره سیزونه چې کوم دي هغه موږ سر ته رسولې دي. او دغه رنګ چې آی ایم ایف سره زموږ کومه دغه لوزنامه سر ته ورسی نو دغه نه رسو ده دغه ویناوه چې ورلد بینک هم موږ ته بیا اته بیلیونه ډالر او دغه رنګ آسیایي پرمختګ بینک نه شپږ بیلیونه قرض یا پور ملاوېدو هم پاکستان امکان دی.
او یو بل خبره چېډونکو په دې برخه کې څه وایي چې دغه د ایم ایف سره د قرضې خبرې چې روانې دي دا څومره کامیاب دی او دا به څه ګټه وکړي پاکستان ته؟
جی فواد صاحب، په دې اړه باندې چې کوم اقتصاد پوهان دي هغه دا غنی چې یو خوا د آی ایم ایف چې کوم د غپور پاکستان ته ملاو شي نو د دې نه به تر څخه د پورې خو د پاکستان مالیاتي نظام خوشي، خو بل خوا د آی ایم ایف له خوا چې کوم شرطونه دي دغه چې کله نه عملی کیږي پاره کې دغه د روپۍ بیا نور را کمول الریډي دی حکومت کې دا 15% د روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې را کم کړی شوی دا د بجلی ګیس بیا نورې جګې کول، یعنی دې کې چې کوم سبسډي حکومت ورکوي یا رعایتونه هغه به ختمول کیږي، هم دا رنګ د مالیو به یو جال خپرول کیږي چې له وجې به په عام ولس غټ بوج کروي او په ملک کې به د ګرانۍ یو نوی طوفان مخ ته راشي. هم دا رنګ د اقتصاد پوهانو دغه هم وینا ده چې پاکستان دا وخت د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ ته چې پکې ملکی او غیر ملکی قرضې ډېر زیات شوي دي او دا د هیواد د کل مجموعي پیداوار یا جی ډی پی 3% د برخه چې څنګه هغه په غیر ملکی قرضو کې پاکستان ورکوي. او دا غرن تجارتي خساره هم 3.2 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، دا غرن کار 28% او د ګرانۍ شرح هم ډبل ډیجیټ تا یعنی تقریبا 9% ته رسیدو امکان دی. او پاکستان چې کوم د یو شمېر ستونزو سره مخ ته اقتصاد پوهان دغه بنا د دې دغه غنی چې د دې کې یو طرف ته سمالی ډیسپلن وراشي خو بل طرف ته عام اولس چې کوم دی دغه ګرانۍ نه نورم اغیزمند کیږي.
ډیر مننه، سلامات اوسې الیاس خان صاحب، ژوند دې اوسې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان استخباراتي ادارې ISI د سپریم کورټ د فیض آباد درنې په حواله سره چې کومه فیصله راغلی و هغه چیلنج کړی ده او وایي چې دې سره به د ملک د وسلوالو فوزونو چې کومه حاصله ده په هغه باندې اثر پریوزي. د دغه فیصله تر مخه چې د سپریم کورټ جج قاضی فائز عیسا ورکړی و هغه د ملک استخباراتي ادارو ISI IB او دغه شانته MI ته امر کړی و چې دوی د خپل آئینی چې کوم حدود دي د هغې نه بهر نوزي. تفصیلی رپورت پیرولا چانه اورو.
روان کال فروری میاشت کې د قاضی فیصله جاری کولو په موقع عدالت د تحریک لبیک احتجاجي پلت په محل د ځینې سیاسي ګوندونو او استخباراتي ادارو په کردار نیوکې کړې وې او فیصله لیکونکي جسټس قاضی فائز عیسا د پلت خورولو په موقع د فوزي چارواکو کردار د دستور په ضد ګرځولې و. او دې سره د هیواد فوزي استخباراتي ادارو ته پر اتونکو کې سیویلی انچارو کې د لاسوخن نه ډډه کولو احکامات هم جاری کړي وو. پرستو کې د واکمن تحریک انصاف او اتحادی عوامي مسلم لیگ او ایم کیو ایم لخوا د سپریم کورټ د فیصلې ته بیا کتنې خواستونو خبر مخې ته راغلی وو. او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه اوس د هیواد انتخابي کمیشن او سویلین ادارې آی بی او مهم فوزي استخباراتي ادارې آی ایس آی هم د اعلی عدالت د فیصلې ته ننګونه کړې ده. او د آی ایس آی لخوا د مرکز نماینده وکیل یا اټارنی جنرل د لارې اعلی عدالت ته ورکړل شوې خواست کې د فیصلې ته د بیا کتنې غوښتنه شوې ده. رپورټونه زیاتوي چې په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی شوی دی چې فیض آباد احتجاجي بلد فیصله کې د آی ایس آی او فوزي چارواکو باندې بې ځایه تورونه لګولي شوي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې وتلی قانوندان او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور د ریاستی ادارو واک سره تړلې فیض آباد احتجاجي بلد عدالتي فیصله تاریخي بلي. او زیاتوي چې د بده مرغه فوزي ادارې د اعلی عدالت احکامات عملي کولو په ځای د بیا کتنې خواست غونډې بې ځایه ګام اخیستی دی.
دین مکه کا تاسو یاد دي نه اسلام آباد های کورټ او جج بیا اوس چې نه ده شوکه صدیق کی هغه هم هغه د نړۍ په دوران کې دا ویلي دا خبرې کوم دا اوس دی باندې دی ګوته خلک هغه دا یو کس سوالونو په شکل کې هغه خو چې دا څوک دا کوي څوک دا په تک راوي څوک دا ځای پروتوکول سره دی څوک ورته دا پروټیکشن راکوي دا ډېر خبرې دي. اوس یو ډاکټر ته سره دي نه ډاکټر به د بیماری نشاندهی به کوي هغه ته به دام وایي چې که د بیماری نه بچ کېدل غواړي نه اندر به دا پرهیز وکړه. نو دغه پرهیزي دغه پرسکریپشن یا نسخه چې وه هغه باندې خفه شوي دي نقصان خو شوی شوی دی. خو دې هغه خپل دغې کې په دې خبره ګوته خوا چې
کال 2019 احتجاجی پرلت خورولو په موقع ټولنیز رسینو کې هغه عکسونه هم مخې ته راغلو کوم کې چې یو فوزي جرنیل پرلت کې ګډونوالو کې پیسې ویشلې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون تر مخه د سپریم کورټ کال 1980 ټاکلې شوې ضابطو د لاندې عدالتي فیصله کې یو اغېزمنه ډله تر دېرشو ورځو میادو کې د بیا کتنې خواست کولی شي. خو اخباري رپورټ تر مخه د سپریم کورټ رجسټرار د فیض آباد احتجاجي پرلت فیصلې په ضد دغه میاد تېرېدلو باوجود د بیا کتنې خواستونه وصول کړي دي. فیض آباد احتجاجی پلت نرستو را پاکستان سینٹ غونډه تخپل وینا کې د فوز سر لخکر ویلو کو دی کې د فوز لا سخنه ثابته شو نه دی بخپل سوکې پریک دی. او مهمه خبره دا ده چې د سپریم کورټ په دغه فیصله کې په پرلت کې د فوزی ادارو د منفی کردار پخلی شوې دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.dwanews.com ٹویٹر @voa.dwa
پاکستان فوج د داسې شپږویشتو ریټایرډ یا پخوانیو پوځي افسرانو نومونو یو لیست جاری کړی دی چې پکې پخوانی جرنیلان او بریګیډیران د مځکې او هوایي پوځ افسران شامل دي. پوځ ویلي دي چې یوازې دغه پوځي افسران به د هیواد د دفاع په اړه څېړنې وکولی شي. په دې اړه نور حال د ډیوا همکار نوشیروان قلندر ناخلو. نوشیروان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. کاول دا وایسي چې پوځ ولې دغه د مخصوص ریټایرډ پوځي افسرانو نمونه خبره کړی دی او دوی ته یوازې اجازه ورکړی دی چې دغه څېړنې وکړي په خبري رسنیو کې.
مننه فواد صاحب. یو خو پاکستان د خپل جغرافي په اعتبار سره ډیر اهم ځای دی. تاسو وګورئ خواته په افغانستان کې نړیوال ځواکونه موجود دي او په افغانستان کې پاکستان خپل ځان له یو ایجنډا باقی دی لري. دا هغه په حواله سره چیرې دا اوس کوم لیست جاری شوی دی نو ښکاری داسې کوم غبرګون چې پر روان دی. دا په دې وکل باندې چې د پاکستان د پوز په خپل حاضر سرویس افسرانو باندې خو سه کنټرول وي سه قابو وي بلکې مکمل قابو وي. تاسو په تیرو 14 کالو کې لیدلی شئ چې ډېر افسران په پوسټ کې دننه حاضر سرویس چې دا هغه د حزب التحریر سره د تعلق په تړاو کې یا داسې نور سرګرمو کې هغه باقاعده نیولې شوي دي او هغې د سزاګانې ورکړې شوي. خو چې کم ریټایرډ پوځیان دي هغې باندې د دې قابو نشته. داسې جرنیلان لکه پخوانی جنرل مشرف هغه کتاب لیکلی و، په خپل کتاب کې دا منلې وه چې د پاکستان پوځ داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان چې کوم ملازیب یا داسې په پاکستان کې دننه د القاعده سره تړاو لرونکي خلک هغه پاکستان پوز استخباراتي دارو هغه چې موږ نیولې دي بیا مو امریکې ته حواله کړي دي. دغه شان د پاکستان په خوانی پوځي جرنل حمید ګل هغه سو سو واره ویډیوګانې موجود دي چې هغه وایي چې موږ د ډلې ګروپونه دا موږ جوړ کړي ځکه دي چې پاکستان د اسلام د نظریې په بنیاد جوړ شوی دی، ته خطرې دي او دا زموږ ضرورت دی. دغه شان ریټایرډ د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی، د امرجیت سنگھ د هند د استخباراتو مشر سره په ګډه باندې کتاب لیکلی دی. په هغه کې هغه لیکلی دی چې یوازې شکیل افریدی ککړ نه دی چې کنه اسامه بن لادن ابتعابات کرا معلوم کړی دی، بلکې د پاکستان یو پخوانی پوځي جرنال چې کوم دی، بریګیډیر چې کوم دی، چې هغه پکې $50 کروڑ اغستری، هغه هم دا ټول هر څه معلومات د سی آی اے سره شریک کړی دی. داسې نور ډیر ریټایرډ پوځي افسران چې هغه بار بار داسې ویناګانې کړي دي، د هغې په نتیجه کې د پاکستان په پوځ باندې اوس په هر ځای کې پوښتنې راپورته کیږي او د پاکستان پوځ لپاره د هغې جواب ورکول ډېر زیات ناممکنه شوي دي. نو دا پوز یو بیانیه لري باضابطه چې د هغې په وړاندې د پاکستان کې سیویلین حکومت هم
پوښتنه دلته راوچتیږي چې کله دغه رقم پوځ په دغه کسانو باندې کوم اختیار نه لري، نو بیا څنګه د یو شمیر نورو د شپږویشت نورو کسانو نوم خپروي چې دوی سره خبرې کولی شي؟ آیا پر دوی باندې اوس اختیار لري کنه؟ هغه ریټایرډ کسان چې اوس شپږویشت کسان چې نومونه خپره شوي،
نو په دې باندې غبرګون موجود دی. په سوشل میډیا کې هم مرتضی سولنګی ویلي دي چې ولې د طلعت مسعود نوم نشته. بیا ډاکټر محمد تقی چې کوم دی هغه ویلی دی چې آی ایس پی آر په باضابطه توګه دا خپل خلق ومنل. دې کې تاسو وګورئ پښتانه چې کوم سیړون کې دفاعي بریګیډیر سعد محمد خان نشته، بریګیډیر محمود شاه نشته، میجر عامر ته لري کو، دا هم هغه خلق دي چې په دې باندې نیوکې کیږي اعتراضونه. خو بیا هم ځنې هغه خلق چې سناسه لګه آزاد خبر وکي، نو دا چې کوم نمونه ورکړی شي ورېدی په حق لبانې یو تاثر دا موجود دی چې دې ته باقاعده یو وینا کیږي چې د هر یو سیس په حواله سره په دې طریقې باندې بیان ورکړی کیږي. بیا هم آی ایس پی آر په دغه اعلامیه کې دا ویلی دي چې دا به د پوز دریز نه کدا خلک راځي او بیا هم خبره کوي، یعنی دغه ده کې بیا هم چې کوم دی هغه ځان ساتل لري. په دې کې بیا چې کوم خبره ده چې غبرګون کوم موجود دی، یو خو په پاکستان کې لګیا دی دا اظهار آزادۍ په حواله سره ډېرې خبرې روانې.
نو شروان صاحب، یو څه چې موږ غواړو اوریدونکو ته هم دا شی واضح شي، هغه دا دی چې موږ کله کله په خبری رسنیو په خبری خبرونو کې یا په پروګرامونو کې موږ میلمانه شره غواړو، نو که غواړو چې د پاکستان د پوز دریز ځان سره ولرو، د پاکستان د پوز جرنالان برحاله کسان موږ سره نه راځي کنه، نو د دوی دغه دریز اوریدونکو څنګه اوریدای شي؟ موږ مکتدا صد نور لارې شته.
نو خو یو خو هغه باضابطه لیست تیار کو، نو د جرنالیست لپاره خو بل آپشن بل لار اوس نشته. همدغه کسانو کې د شپږش کسانو کې به څوک ګوري په آزاد توګه باندې به څوک په پاکستان کې دې ته نه تیاریږي. که هغه داسې کی نو ممکن ده چې په خپل باندې په پاکستان کې دننه مسلو سره مخ شي.
او په شپږش کسانو کې که پښتو رسنۍ وغواړي بیا به پسې ګرځي چې څوک په پښتو خبرې کوي.
په پښتو خبرې کوي، په دې کې بل غټه خبردار چې اوس خبريالان چې کوم دي هغه هم هغه چپټي باندې به آزاد تبصرې کولی. تاسو وګورئ هغه یوټیوب چینل هغه کولو کړی دي، تلت حسین چې کوم دی خبریال دی، دغه شان چې کوم دی صدیقی قیوم صدیقی د جیو سره چې کوم تعلق لري، متی الله جان چې کوم دی هغه ځان خپل یوټیوب چینل کلو کړی دی، او هغه په اشارو په کنایو کې یا نخپنی غ اعتراضونه کوي د پاکستان د پوسټ پالیسۍ چې کوم دی هغه باندې تنقیدونه کوي. خو هغه اوس په ټلویزیونونو کې نشته، هغه د هغه ځای نه ختم کړی دی. دغه شان دین علاوه د بشري حقوقو ډلې هم وخت په وخت باندې د اظهار آزادۍ په حواله سره خبرې کوي. د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې په پاکستان کې د اظهار آزادۍ په حواله سره چې کومه ساده هغه تنګیږي، او دغه وجه دار چې د چین چې کوم د هغه سیمه ته راغلي دي د چین په حواله سره څوک په پاکستان کې خبر نشي کولی. د دې سره په افغانستان کې عمران خان لاړو په خبر ایجنسی کې بیان ورکو هغه و چې افغانستان کې یو ډېر خو حکومت را روان دی. داسې نو د دا سيزونه چې کوم دي په دې باندې په میډیا کې تبصره نشي کېدی په دې وجه باندې هغه غواړي چې هغه یو کنټرول تبصره.
سلامات اوسې
ډېر من
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نوریدونکو د دې خبري خبرونه کې ځلې بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکي.
د پاکستان د خزاني وزیر اسد عمر ویلي نړیوال مالی ادارې IMF سره یې د چین نه د خپل شو یو لانجمنو قرضو تفصیل شریک کړی دی. د خزاني وزیر زیاته کړی چې پاکستان د نږدې 8 بلیون ډالر مرستو ته مکوي او اقتصادي اصلاحات به هم کوي.
د نارام بلوچستان صوبې کوټه ښار کې احتجاج کوونکو شیعه مسلمانانو لګکو هزاره اوسیدونکو احتجاجي ناسته پای ته رسیدلې. د احتجاج کوونکو اثر نن د پاکستان صدر عارف الوی او د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری لیدلې.
کیا ہم دشمن ہیں یا وہ لوگ مب دشمن ہیں جو دہشت گردوں کو سیاسی فائدوں کے لیے مین سٹریم کر رہے ہیں؟
او د افغانستان حکومت په دوحه کې له طالبانو سره خبرو ته د 2.5 کسانو نمونه اعلان کړل، مګر د پخوانی ولسمشر حامد کرزی نوم په دې لیست کې نشته.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې پاکستان د ټولو پالیسیو په برخه کې پر بنیادی اصول باندې له IMF سره موافقه ته رسیدلې ده او هیله یې څرګنده کړې چې ملک به یې پر اترونکو دریو کلونو کې له نړیوالو بینکونو نه نږدې 22 بلیون ډالر قرضه ترلاسه کړي. اسد عمر دا هم ویلي چې اوس دستي پاکستان د IMF نه ټول ټال د 1.5 نیولې تر 8 بلیون ډالر قرضې اخیستو تمه لري. په همدې حال کې نړیوال مالی ادارې یا IMF اعلان کړی چې پاکستان ته د قرضې ورکولو د پروګرام فاینل کولو لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته واستوي او دا پلاوی به د اپریل میاشتې له ختم نه مخکې پاکستان ته ورسیږي. مګر سره له دې ښاغلی اسد عمر دا نه د پټاګه کړی چې له IMF سره یې څه شرطونه منلي دي.
د پاکستان صدر عارف الوی او د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری نن کوټه ته تللی وو. دوانو د هزار کنجی د برید متاثرینو کورونو سره لیدلې. په دې موقع صدر الوی ویلي وفاقي حکومت د صوبایي حکومت سره په صوبه کې امن جوړولو په لړ کې ملګری دی او دا چې څوک په هم د ملک سلامتي او کرکه خورولو ته نه پریدي. بلخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری ویلي هغه غواړي د ملک مشران د ترهګرۍ ځپلې خلک د ځان سره ملګري کې په زیاده دي چې کله دم تنظیمونو ته سیاسي او ولسي نمائندګي ورکړي شي.
د پاکستان چارواکو نن د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو په پېښور ښار کې د یوې وسله والې نښتې په ترڅ کې 15 توندلارې وژلې دي. هغوی زیاته کړه چې دغه وسله واله نښته 1 ساعته وغځېده. جګړه پرون ماښام پیل شوې وه او نن ماسپښین ختمه شوه. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د ګول یا دوشنبې په ماښام د خفیه معلوماتو پر اساس په حیات آباد کې د ترهګرو پر یوې ځالې برید وکړ چې د ترهګرو له مقاومت سره مخ شول. ویل کېږي چې 15 ترهګر په ډیرو وسلو او چاودیدونکو توکو هم سنبال وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا الیکشن کمیشن پاکستان وایي دوی قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو دپاره ریټرنینګ افسران او نور چارواکي خبر کړي دي چې په دغو سیمو کې د انتخاباتو دپاره تیاری ونیسي. په پیښور کې د انتخابي کمیشن ویان سهیل احمد ویوی ډیوه ته ویلي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ دپاره به 2100 کوټه د ټاکنو دپاره وخت او نیټه د اپریل په اخیره کې ټاکل کیږي.
افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني ناستې د ګډونوالو لیست اعلان کړ چې پکې 2.5 کسان شامل دي، خو په خوانی ولسمشر حامد کرزی نوم پکې نشته. د افغان حکومت لخوا په دغه اعلان شوی 2500 کسیز لیست کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو جهادي مشرانو د جګړې د قربانیانو د ملي شورا د سولې عالی شورا خزو ځوانانو او ژورنالیستانو د اساسو ترڅنګ قومي مشران هم شامل دي.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې د 15 کالو جګړې د ملک په ماشومانو تر ټولو بد اثر غورځولی. اداره وایي په زرګونو ماشومان وجل شوي، مازوره شوي او جنگ د پاره برتی کړی شوي دي. د ملګری ملتونو د پاره د ماشومانو خصوصي نمائنده د خبرانند د سکیورټي کونسل په غونډه کې کړي.
په هند کې د انتخاباتو د پاره کمپاینونه سخت په زور کې دي او کاندیدان په کې ورځ تر بلې یو د بل په وړاندې ترخی خبري زیاتوي. په دې لړ کې د واکمن بهارتیا جناتا ګوند دوه مشران او همداسې د مخالف ګوند دوه مشران په موقت ډول کمپاین نه منع کړای شول. د هند پر انتخاباتو نظر ساتونکو ادارې په دې دلیل پر یادو کاندیدانو د کمپاین پابندۍ ولګولې چې هغوی ګنې د مذهبي فرقواریت پر اساس نفرت خپرونکي خبرې کولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. هزاره ټولنې لخوا 15 ورځو پس خپل احتجاجي ناسته یا درنا ختمه کړې شوې ده. د جمعې په ورځ د بلوچستان په هزارګنجې سیمه کې سان مرکی برید کې وجل شوي 21 کسانو کې اته د هزاره ټولنې خلک وو. نن د پاکستان صدر عارف علوي او د مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم بلوچستان ته ورغلي او د متاثرینو کورونو سره لیدنه هم کړې ده. بلاول پټو په دې موقعه ویلي په زید دی چې کلدم تنظیمونه هغوی ته د سیاسي نمائندګۍ او ولسی نمائندګۍ ورکړی شي د ترهګرۍ ځپلې خلک د حکومت ځان سره ملګري کی. تفصیلي ریپورت حمید سمسور ناورو.
د پاکستان ولسمشر عارف علوي کوټې ته پر رسیدو باندې د اعلی وزیر او د گورنر سره ولیدل. د هزارګنجي د پیښ په شمول د صوبې په امنیتي وزه باندې د خبر کړی. بیا په دغه پیښه کې د غزمن سو کورونی سره ولیدل. عارف علوي پر دې محل باندې وویل چې موږ پر امنیت باندې هیڅ ډول نیمګړتیا نشو زغملای. ولې چې امن د کام د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر عارف علوي ژمنه وکړه چې مرکزی حکومت به له صوبې سره د امنیت په پلوي کېدو کې ملګری وي. دغه ډول د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری هم د کوټی نن دوره وکړه. د هزارګنجي په ځانمرګي برید کې د وژل سو کورنوي سره د غمجنې موقع پر مهال باندې وویل چې د دومره وینې د تویدو باوجود ریاست دا پریکړه نه ده کړې چې دوی له تراګرو سره ملګری دي یا له شهیدانو سره.
کیا ہم ملک دشمن ہیں یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو دہشت گردوں کو سیاسی فائدوں کے لیے مین سٹریم کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی ساری قوتوں کو ایک پیغام ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ مین سٹریمنگ کرنا ہے تو دہشت گردی کے وکٹمز کو مین سٹریمنگ کرے، ان کلدن تنظیموں دہشت گردوں کا نہیں.
موج د حیواد غلیم یو یا هغه چتراگر د سیاسی فائدو لپاره په کامی دایره کې راولي. زه د پاکستان و ټولو قوتونو ته پیغام ورکوم او ژغ ور باندې کوم چې په کامی دایره کې راولي نو هغه دی راولي چې له تراگرۍ څخه غیزمن سوی دي. تراگر او لغوه سوی سازمانونه نه د ده په خبره چې هیڅوک هم د تندروي په ضد باندې یوازې سیالي نسی کوله. د خپل راتلونکي لپاره دغه پریکړه موږ ته کول پکار دي چې موږ به د دغه تندرو فکر په ضد به جنگ کوو. چې کله موږ د لغوه سوی وسلوال سازمانونو په ضد باندې خبره کوو نو موږ ته د هیواد دشمنان ویل کېږي. موږ د هیواد دشمن یو یا لغوه سوی وسلوال سازمانونه.
جب تک یہ دوگلا پالیسی چلتا رہے گا، جب تک پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت دونوں شہیدوں کے ساتھ اور مقتولوں کے ساتھ بیٹھتا رہے گا،
چترچو پوری دغه دوامخه تګلارا دوام لري. د پاکستان ریاست او حکومت له شهیدانو او له مقتلینو سره ګرځي تر هغه وخت موږ انصاف نو ستر لاسه کولای. اپریل پر 12 نیټه باندې د کوټي د هزارګنجي په سوزی منډي کې په ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوی او 43 ټپیانو. په وژل سو کې لس د هزارا قبیلې وګړي د دوو ماشومان په شمول درې بلوچستان نور بیا پښتانه. په ټپیانو کې هم زیات شمیر پښتانه دي. د هزاره قبیلې د مدني ټولنو د دغې پیښې په ضد باندې د کوټې پر غربي بای پاس باندې له تیرو څلور ورځو څخه احتجاجي ناسته پیل کړې وله چې تیره شپه د کورونو چارو مرکزي وزیر شیریار اپریدی او د بلوچستان اعلی وزیر ورغلل و دوی ته خواست وکړي چې دغه احتجاجي ناسته ختم کړي چې دا غو په خواست باندې احتجاجي ناسته ختم کړله او ډاډ یې ورکړي چې په آینده کې به داسې پیښې نه رامنځته کړي او دوی به وزارګانو ته تاپوس ورکوي د تراګری له دغه پیښو وروسته د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ پر خپل شاریانو باندې رغ کړی دی چې د بلوچستان خیبر پښتونخوا او د پاکستان تر ولکلاندی د کشمیر سفر دینه کوي دوی بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سفر لپاره خطرناک سیمه ګرځولې ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټه
په دې ورسوي کې چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوی او ډیر غټ جلسه وشو په هغه کې د پی ټی ایم د فعالانو ترڅنګ د لا درک شویو کسانو کورنیو او خپلوانو هم ګډون کړی و زموږ خبریال عدنان بیټنی د دغو لا درک شویو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي او د غوحال پوښتنه دي چې دا د ساسو پامې د دوی مرکو ته راګرځو
تیر ورځ د شمالي وزیرستان په میرامشاه جلسه کې د سرکاو شپیره د عام خلکو ترڅنګ د بیدرکشي کسانو په زیات شمېر سره خپل خپلوان هم راغلي وو چې ستره پښه د بیدرکشي کسانو میندې پلاران او ماشومان وو او د دوی تصویرونه په خپل لاسونو کې نیولي وو وحید الله مور ډیوا ته اول پنځه کاله کېږي چې زوی لا تر کړي هغه اول په کجوري چک پوسټ د امنیتي سرتیرو لخوا نیول شوی زیاته کړه که زوی ګناګار وي عدالت ته دی پیش کی که به ګناوي خوښ دي کی او کچر ته مرشوي وي نو دوی ته معلومات ورکړي چې نور استي صبر شي
باندې در نه غوړي چې دا دیای مې ورته پینځه کولای دي چې نه راخبل کلی تاروسی بیا وښاوی نه را پژړو استړي شبلی و په ساده کې استړي شبلی وکا ګناګوري خو عدالت ته پیش کی وکا به ګناوي خو نه بیا کلی ته نه رار تر ولاږي نرا خو بردشین نه شي کړلا او دا مرا سړای مې نشته چې بغیر رمو تا روبري سنویر یې لینا دی وای شدا دو میږه مان دی پلاری نه ای او نرا مې سک نشتا
په جلسه کې د ایو بل بدرک شوی تن پلار دی واته او ویل د پنځه کلن ضرب عذاب پر مهال چې کله دوی خپل کورونه پرېښول نو پنځه لس کلن زوی دوی څخه امنیتی سرتیر په کزوري چک پوسټ لګاړي څخه خوش کړی هغه اول تر اوسه پر د زوی ورته هیڅ درک معلوم نه دی خو زیاته کړه دوی زوی ناصید الله هیڅ کس په وران خارښ لاس نه درلې دو
ګاډي ملاو نه شوتای په بل ګاډي شلو شو حجره په ټکر او بعد به ګنا په اوترا کیس کړو نن یې سپیش کولا بیره کېږي چې میډیا نمبر لیدلا نه مې رمدای لیدلا نه مې ملاقات شي څه کرتے وای چې دوله دا څه کرتے وای چې دله دا خو می شو چې قیمت وکنا آر اشپا دے کر دروازہ کبھی جنن میں روشیرتا سبو روشیرتا پدا سے اسپیش کولا اسپیش نیم کولر بندے تیر کولا ایوے بے بلے پندرہ سالی عمر دا وچ قیمت وڑی کرن کائی دا دائی نے دا یو میں پگل کا دیا ہی دا میر سرر وستلا دا نیرہ میں چھ قیمت وکنا دا لانا بے حیرت سے کانشتا اسول سی نتیتی دا گا حکمت تا چھ دا گا دا مشتر پرے حکوے سغلتی میں نشتا ایسو گناہ میں نشتا غریب سڑھائیوں لو سب سے مشاکات کو نچھ قیمت وپے درے شلو سوائیوں نپسر شلو سوائیوں دا میں واسطا دا میں تکات تا جدائی میر غلی خدا لائیلہ میں دو خدا توسیلہ
نا سید الله مور دیوا ته اویل مجبور شوی دی جلسه ته راغلی هغه زیات کړه په کور شي کلاری نشته او د بدرکزوی زوی لپاره ارزو مندي
نه به بل نشته د امر تکلیف را تاو چې نه را لوان یو ژوی په دې د اماده را ده په راده تا خلاص کو هیڅ به ډیر خراب شوی چې د دې رمضان روزه تا ډالر تر راشي چې تا په 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 یې راوالی د دې خلک ته تا درت لای نشو د شهر ما هیڅ به د خورای راغلنه چشار میں بہت کرلو موے چ کو چ دیا ہر تامین دسی موے چ دا دیا ہی میرے تے کولا تے تری می اس تری می تے کو دیا ہی میر خوف کو ہر کو دا لمن دی نہ پستری ہے جی
د یادونه د چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو ځای مشر جنرال افیسر کمال ممتاز حسین په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان په کور کې د سیمایزو خلکو سره حال تیرولو پر مهال بې درک شوي کسان په یو میاشت کې دننه له خوشي کولو ژمنه کړې وه. بې درک شوي کسان پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مهمه غوښتنه ده او وایي که په دوی کم جرمونه وي نو عدالتونه دې پیش کړي. حکومتي چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غوښتنې وړاندې شوې خو پی ټی ایم وایي دوی غوښتنه کتره نه شوې او اوس هم په زیات شمېر سره خلک بې درکه دي او عدالتونو ته نه دي پیش کړی شوي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، میران شاه.
پاکستان چارواکو نن د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو په پېښور ښار کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 15 توندلارې وژلې دي. هغوی زیاته کړه چې دغه وسلواله نښته 18 ساعته وغځېده. نور حال پرې له سیمې څخه زموږ خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د اپریشن په اړوند د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن میډیا سره خبرو په مهال ویل تیر ماښام دا عملیات پیل کړل شوی او په عملیاتو کې بیګا شپه یو پولیس افسر او په جواب کې یو وسلوال وجلې شوی وو. د قاضي جمیل الرحمن په وینا په عملیاتو کې پولیس او د پوځ ځانګړې ډلې ایس ایس جی برخه اغستې ده.
جب اپریشن شروع ہوا تو ہمارا ایک اے ایس آئی
کمر کله چې اپریشن شروع شو نو زمون یو اے ایس آئی قمر عالم شهید شو او په جوابي ډزو کې یو دهشتګرد وژل شو. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا اپریشن ټوله شپه جاری وو چې کله به د دننه تلو کوشش کېدو نو فایرنګ به شروع شو. په هغې زمون دوه افسران هم زخمی شو. د الله تعالی مهرباني وه چې د هغې نه وروستو د پولیسو او فورسز کې څوک جوبل نشو او سلور دهشتګرد چې تاسو وکتل وژلې شول. په دغه موقع د پولیسو د بم ناکار کوونکي څانګې مشر شفقت ملک رسنو سره خبرو کې ویل په دغه کور کې وسلوالو بارودي مواد ایښودي وو نو دوی ځکه عملیات په قلاره وکړل چې ځایي خلک د زیان سره مخ نشي. هغی د نور زیان لپاره بارودی توکي په کور دننه ایښي وو چې وزن یې خواو 6.5 کیلوګرامه وو. موږ د هغې د ناکاره کولو لپاره یوازې 2500 ګرامه د پټاخې په توګه وکارول او زیان تاسو ولیدو چې ټول کور یې ړنګ کړو. دغه 6.5 کیلوګرامه بارود زموږ لپاره لګولې شوی وو خو زموږ د ځوانانو په زړورتیا او مهارت د دغه زیان نه بچ شو. د عملیات وروستو په کم کور کې چې د پولیسو په وینا ترهګر پټو هغې کې د بارودي موادو د چودنې په نتیجه کې دغه کور په مکمله توګه تباه شوی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک رسنو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې د دوی شپږ غړي وژلې شوي دي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د عبدالرزاق رپورټ تاسو واورېدو. په پېښور کې چې کم کاروایی شوې ده او په هغې کې د داعش تندره به وجل شوي دي. هم په دې حوالې سره پیر زبیر شاه موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. د هغوی سره به خبرې کوو چې آیا په پاکستان کې داعش ته هم که نه. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
د داعش یا د آی اس سره چې کم خلک ملګري وو د هغوی پر ضد نن آپریشن شوی پېښور کې، پاکستانی واکمنان یا کمی ادارې چې دی هغوی خود د داعش ته شتون نه هغه شانتي صفا نه وي چې شته او که نشته. دی خو زیاتره دي انکاري دي. څوک دي؟ منظم دي او که نه دي؟ حمله څنګه کوي د داعش خلک؟
چې دا خو داسې دی چې کوم پاکستان چارواکي وایي چې نشته او خلکو ته هم وایي چې په پاکستان کې منظم دوی موجودګي نشته. یو ترهګر ډلم کاغت افغان طالبان دي، کاغه حقانی دي، که دا داعش دی. خو مونږ ولیدل چې دا کوم په کوټه کې حمله وشوه په هزاره باندې، هغه هم داعش ذمہ داری قبول کړه. او بل سی این این سره چې کوم لشکر جنگ وي دی هغه قبول کړی وه چې دا مونږ کړی. د هغوی ترجمانو سو کاری سیف الله ورسره ورسره د څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې دوی داسې رپورټس راغلي چې دوی کسان نیولي دي هغه داعش سره تعلق و. او وقتاً فوقتاً مونږ ګورو چې داسې په دینه مخ کې په بلوچستان کې داسې حمله وشوه په الیکشن په ټایم کې. تاسو یاد دی یو نیم سل پورې کسان به کې مړو، هغه هم داعش ذمہ داری قبوله کړې وه. نو اکثر چې کوم پاکستان کې کسان دي هغه دا لشکرې جنگ وی والا سپاه صحابه دا یو خود شیعه مسلمانانو ډېر خلاف دي. اول نه دوی لوستي په دوی باندې حملو کې. او دا اوس چونکہ داعش یو داسې هغه دی چې هر سړی اٹریکټ کوي او نومې دی، نو مختلف خلک کی ذمہ داری اخلی دا پتن لگی چې واقعي داعش دا بده حمله کې کوم ګورو دا چې کوم دی اغه سرکاري ویب سټ کې ورته وای داعش والا په عراق په مصر نه التوای چې دا اغه شوی او وی پوسټ کړو چې دا مونږ کړی دا نو الته هم کوم ګورو داعش کمزور شوی دی په عراق په شام کې نو اغه اوس واړی چې دا واقع وشي چې مونږ ذمہ داری قبول کو چې بیا په خبرونه کې راشو خلک وای چې اثر یې وسمشته او کولای شي خو بہرحال پاکستان کې دا کوم ترهګر دی اسپیشلی په بلوچستان کې مطبوعات دا وایي چې دا کوم پس هزاره مسلمانانو باندې دا حمله شوې و دوه ورځې وړاندې دوی رمضان منګل یو د لشکر جنگ وکړ او هغه خوشې کړی و دوی درې میاشتې په نظر بندو او هغه کوغ نه پس دا حمله وشوه نو التم دا سحکاری او خلک وایي چې کوم ریاست استعمالوي دا ترهګر ګروپونه بلوچ او دا نور چې کوم کام پرسته غدي ډلې دی هغوی په خلاف نو بهرحال په انفراسټرکچر چې کوم ورته وایي هغه شته امک کسان دي لشکر جنگ وي صفای صحابه دا مختلف نمونه استعمالوي داعش سره دوی زیات نږدې دي ولې چې دوی مشیا مسلمانانو خلاف دي خو بهرحال پاکستان کې دوی شته او مونږ ګورو چې دوی حمله کوي او ذمہ داری مخلي
تاسو ته تګلارا سخکاری چې داعش موجود دی هغه شانتي منظم خونه دی خو بیا هم خپل ځان خای دغه شانتي حملو په شکل کې د امنیتی ادارو لخوا تاسو ته ستګلارا خکاری یا هم د نېشنل اکشن پلان چې کوم دی هغه هم په داعش باندې هم هغه شانتي دوی امپلیمنټل کول غواړي
نو نېشنل اکشن پلان خو دی اوس وای چې مونږ سیریس وو ولې چې یو خو نړیوال فشار په ډېر زیات دی مونږ ګورو د اف ټی اف والا غویم داعش یادی غوی حقانی شبکه یادی غوی افغان طالبان زنه غړي یادی ورسره ورسره چې کوم نور هغه دی جیش محمد شو او فلا انسانیت وغیرہ نو فشار پښته اوس نن چې کوم هغه دی فواد چودھری د اطلاعات منسٹر هغه هم دا خبرې کړې دي چې موږ دا ترهګری ختمو خو هغه دا یو خبره کړې ده چې دې ته بهر نه انفراستراکچر چې کوم دی نو دا سه خارې چې دوی بیا دغه شی به یا په افغانستان یا په هند اړۍ چې الته نه کیږي او بجای دې چې دوی په خپل یو سیریس ګامونه واخلي او نېشنل اکشن پلان په صحیح مانو کې دوی هغه کې اوس په چې کله هم دوی هغه کړي د ګامونه اخیستي دغه یو ریاکشن یا بارنه فشار یې په نو دوی سو کې یا د نزا سو واقع وشي نو په هغه ټیم خو دوی دا خبرې وکړي خو بیا عمل پې نه کیږي نو چې کله پورې دا کسان دا ګوندونه اوس خدا سړي سپیشلی په پنجاب کې دا د سیاسي ژوند یو برخه جوړ شوې دي نو هغوی پر ډېر ګرانی لکه پرون د ټولنیز چې کوم سوشل میډیا باندې دا هغو شهریار افریدی چې کوم د منسٹر دی د داخلي هغه امام کعبه سره ملاویږي هغه سره هغه حافظ لودیانی عمر سره د کوم سپاه صحابه مشر دی نو چې کله پورې دوی دا کسان صحیح کنټرول کړی نه او دی باندې باندې ځنه نه لګېدلې نه مانه د خیال چې داعش یا نور ډلې په پاکستان کې خط پېشي
ډېره مهرباني
ډېره مننه
که څه هم په شام او عراق کې د آیسس یا د داعش ډلې د حکومت کمبله ټوله شوې ده او هلته یې ماته خوړلې ده خو بیا هم داسې دردونکې کیسې شته چې تر اوسه پورې نه دي سپړل شوي یوه برخه د دغو دردونو د قصو دا ده چې یو شمیر لویدیځوال خصوصا د آسټرالیا یا د نورو غربي اروپایي ملکونو نه خلک داعش سره یو ځای شوي وو هلته تللي وو هغوی ځینې وژل شوي دي او اولادونه یې هلته پاتې دي په دې وروستیو کې یو شمیر ماشومان چې مور او پلار یې په داعش سره یو ځای شوي وو او مړه شوي وو بیرته د خپلې نیا سره یو ځای شول چې د آسټرالیا نه راغلی وه په دې هکله مجاهد جواد یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو
د آسټرالیا یوې لوی عادی یا نیا له 15 کاله هلو ځلو وروسته بیرته په سوریه کې خپل لمسیان وموندل کارن نیټلټن د آسټرالیا د سیدنی له لمنو څخه د کلونو راهیسې هڅه کړې چې خپل لمسیان په سوریه کې له روان ناورین څخه وژغوري دغه ماشومان چې په جګړه کې یتیمان شوي وو له باغو څخه د داعش له وتلو وروسته د کوردانو تر کنټرول لاندې د کډوالو یو پنډغالي ته تښتیدلی وه ولس کلنه زینب خپل دوه ماشومان لري او دریم یې په ګېډه دی د زینب دوه ورونه له خپل پلار خالد شروف سره یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي دي خالد شروف د داعش یو ظالم جنگیالی و د به پرقه کې خپل کوچنی زوی ته د انسان سرونه په لاس کې ورکول او بیا به یې له هغه څخه اخیستل شوي انځورونه پوست کول. په 2015 کال کې شروف خپل دا ګناه منلې و چې په استرالیا کې د ترهګرۍ د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کاوه او له همدې امله د څلورو کالو لپاره بیا بندي شوی و. تر هغې وروسته بیا هغه د خپل ورور په پاسپورټ باندې له هیواد څخه ووته. د هغه میرمن ټیرا چې مسلمانه شوې وه د جګړې په سیمه کې د کولمو د ناروغۍ له امله مړه شوې وه. د استرالیا چارواکو کیرن نیتلتن ته ویلي چې ژر به ورته د هغې لمسیان وسپارل شي. دا وایي حکومت ویلي چې دغه واړه ماشومان به راته راوسپاري او هر ډول مرسته به وکړي چې دغه ماشومان بیرته له ټولنې سره یو ځای شي. دغه ماشومان هیڅ چاته کوم خطر نه پیښوي. دا لا څرګنده نه ده چې د دغو ماشومانو بیرته راستنېدنه به څومره وخت ونیسي کوم چې د اوږدې مودې راهیسې له ترهګرو داعشیانو څخه د تښتېدلو هڅه کوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وایي د هغه حکومت غواړي چې هیواد ته د دغو ماشومانو د بیرته ستنېدو په برخه کې مرسته وکړي. دی وایي هر ځای کې چې په ځانګړې توګه د ماشومانو مسله وي نو موږ د سره صلیب له ادارې سره کار کوو چې استرالیا ته د داسې ماشومانو په راستنېدنه کې مرسته وکړي او موږ هم په دغه بهیر کې ورسره مرسته کوو. د نیتلسن کیسه د استرالیا خبري ادارې لخوا مستنده شوې ده. هغې تر دې مخکې دوه ځله ترکیې ته سفرونه کړي تر څو دغه ماشومان وژغوري خو تش لاس بیرته خپل هیواد ته د تګ لپاره اړ ایستل شوې ده. دا شټکل کېږي چې د استرالیا د هیواد له وګړو څخه تر اویاو پورې ماشومان به د کډوالو په دغو کمپونو کې زیږیدلی وي. په دغو کمپونو کې د داعشي جنګیالیو په زرګونو میرمنې او ماشومان ژوند کوي. کمپاین کوونکي وایي چې ماشومان د هغوی د مور او پلار د بدو او ناوړه پریکړو قربانیان دي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
د پیریس په اور قابو موندون کې ادارې ویلي د نوټردم کیتیدرل ګرجې اډانه محفوظه ده. په دې ودانۍ کې پرون د ګل په شپه ناڅاپي اور ولګېدو چې علت یې لا نه دی معلوم. اتنیم سوا کاله زړه ودانۍ ده چې ډیر تاوان ورته هم په دې اور کې اوښته دی. تفصیلي رپورټ منځه شهید را کوي.
په پاریس ښار کې د 12مې پیړۍ په خوانی او پیژندلې ګرجا نوټردم کې د اور لګېدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی خو اور وژونکي عملی ویلي د ودانۍ دوه لوی مینارونه د سوځېدو څخه ژغورلي دي. د پاریس ښار د اور وژنې څانګې مشر جین کلاید تیره شپه ناوخته د یادې ودانۍ په هر خبریالانو ته ویلي د نوټردم چرچ مهمه ودانۍ د تباهۍ نه ژغورل شوې ده. نوموړي ویلي د اور وژنې په دغه عملیاتو کې د عملی یو تن سخت ټپي شوی دی. د اور لګېدو د پیښې وروسته په یو وخت کې د اور لمبې تر 100 مترو پورې لیدل کېدلې. په دغه اور کې د نوټردام چرچ پوره چت سوځېدلی او مهمې برخې یې پریوتې دي. د یاد چرچ یو ویاند د فرانس مطبوعاتو ته ویلي و چې د چرچ د لرګیو جوړه زیاته برخه امکان دی تباه شوې وي. نوموړي ویلي په دغه تاریخي چرچ کې د لاس جوړې یا آرټ نمونې او ګڼ شمېر مقدس شیان د ودانۍ نه ویستل شوي دي. د دغه اور د وژلو لپاره په عملیاتو کې 400 تنه اور وژونکي وو. تر دې دمه د 12مې پیړۍ دغه تاریخي چرچ کې د اور لګېدو سبب نه دی معلوم شوی. که څه هم د فرانس میډیا یا مطبوعات راپورونه ورکوي چې د چارواکو د خولې ویل شوي امکان دی دغه اور د چرچ د بیا رغونې د کار له امله لګېدلی وي. په دغه چرچ کې د بیا رغونې د کار لپاره یو شمېر برخې د وړاندې نه ټوټې ټوټې کړی شوي وي او چارواکو ویلي چې هلته د کانزو مجسمې تېرونۍ لرې کړی شوي وي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي زموږ د ملګرو په شان زه هم د خپلو تاریخي برخو په سوځېدو ډیر غمجن یم. نوموړي د دغه پیښې له امله او د وړاندې نه پلان شوی خپل اولسي وینا ځنډولې ده. د پاریس ښار یو حکومتي وکیل دفتر ویلي چې د اور لګېدنې دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي. د نوټردم په چرچ کې د اور لګېدو وروسته مرستندوی کارکوونکو د شاوخوا ودانیو نه خلک خوندي ځایونو ته رسولي. دایني شاهدانو تر مخه دغه اور د ماښام 9 بجې لګېدلی و چې سمدستي وروسته بیا د اور وژنې عمله سره د خپلو ټرکونو هلته ورسېدله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر د دغه پیښې سمدستي وروسته ولیکل چې د پاریس په نوټردم چرچ کې دغه اور ویرون کړي او په کار دی چې زر تر زره مړ شي. د پاریس ښار نوټردم چرچ د اروپا تر ټولو تاریخي او د زیاتو سیلګرو د سیل مرکز دی چې هر کال په میلیونونو سیلګر یې لیدو ته ورځي. د دولسمې پیړۍ دغه تاریخي چرچ یادونه په پخوانیو کتابونو کې هم راغلي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا